السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. زه ایوب خاورین یم، ستاسې د دغه نیم ساعته خبرونې کوربه. او په دې نیم ساعته خبرونه کې به نن د افغانستان او د افغانستان د غلام خان د بندر د بیا پرانستل کېدو له خبر څخه پیلوو. خو په خبرونه کې مو د خوست والی قدرمن حکم خان حبیبي صاحب میلمه دی، او د حبیبي صاحب څخه به د غلام خان د بندر د بیا پرانستل کېدو له موضوع به یې پیل کړو. او همداسې به د خوست د ولایت د نورو خبرو د نور احوال به هم له والی صاحب څخه واخلو. تاسې هم کولی سئ چې ټیلیفون وکړئ او د خوست په اړه د خوست د والی حکم خان حبیبي صاحب څخه که پوښتنې لرئ مخامخ یې په همدې خپرونه کې هم ځینې کولی سئ. نو د پایل د خبر د پاره چې د غلام خان د بندر په اړه دی، اول د راپور ته غوږ نیسو موږ تاسو ټول په ګډه سره.
د غلام خان بندر چې نږدې څلور کاله مخکې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال تړلی و، نن پرانستل شو او په سوداګریزو مالونو بار یو شمېر موټر پر کرښه را تېر شول. د خوست والی حکم خان حبیبي امریکا غږ ته وویل چې د دې لارې د پرانستلو په اړه کابل او اسلام آباد خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې دا لار به د سوداګرۍ په پراختیا کې تر ډیره بریده مرسته وکړي.
ټولو پانګوالو ته ډاډ ورکوو چې پخوا هم د افغانستان له طرفه په دغه برخه کې ستونزه نه وه، اوس هم نشته، او موږ دغه یو نیک ګام ګڼو او باور لرو چې د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګریزه راکړه ورکړه باندې د یوې لنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري. نه یوازې داسې دا به د خوست او لوی پکتیا پر راکړه ورکړه اغیز ولري، بلکې زموږ هیله دا چې په راتلونکي کې د غلام خان لاره د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان او یا هم جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د یوې لویې لارې په توګه خلاصه شي.
د غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ترانزیټي لار په پرتله د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. د دې بندر د رسمي ترانزیټ حکم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کال 1971 هجري لمریز کې ورکړی و، خو د ناڅرګندو دلایلو له امله یې د 15 کلونو په تېرېدو سره ترانزیټي بڼه نه ده خپله کړې. په کال 2014 میلادي کې د غلام خان بندر له تړل کېدو مخکې د خوست، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی او د ځینو نورو ولایتونو سوداګرو له دې لارې مالونه واردول. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼۍ دا لار اقتصادي بولي.
نو په لحاظ هم د پاکستان په حکومت غږ کوم چې تجارتونه موضوع د سیاسي موضوع نه جوړوي، دا تجارتونه تجارتونه ته د زمینه سازي وکړو، تجارتونه ته د اسانتیا ورولي. په خپل حکومت هم دغه کومه یوازې د ترخم په بندر کور نه دی جوړ، یوازې د ایرتان په بندر کور نه دی جوړ. یا هر مخنه چې تجارون کړای شي چې ګټه لستروري، باید دوی زمینه سازي وته وکړو، اسانتیا وته برابر کړو.
د غلام خان په بندر کې د امریکا د پوځ له لوري د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په لګښت د ګمرک او کمیسارۍ تاسیسات هم څو کاله مخکې جوړ شوي، خو پرته له ګټې اخیستنې تشې ودانۍ ولاړې دي. د خوست د ګمرک مسؤلین ویلي چې له تړل کېدو مخکې د غلام خان بندر له لارې د کال نږدې 90 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو که رسمي ترانزیټ شي عواید څو چنده ډیریږي. په کال 2014 میلادي کې پاکستاني چارواکو او سوداګرو هم په اسلام آباد کې د یادې شوې لارې پر اهمیت بحث کړی و. دوی د دې لارې رسمي ترانزیټ د خپلې سوداګرۍ د پراختیا لپاره خورا مهم بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
درنو خوږو اوریدونکو، موږ تاسو واوریدل چې په خوست کې د غلام خان بندر نن یو ځل بیا پرانستل شوی دی. دغه بندر څلور کلوم زیات څه باندې 4.5 کاله دغه بندر تړل شوی و، یعنی رسمي په دغه لار باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري نه کېدله. د نن دغه چاره یا دا کار د پرمختګ شوی دی. د خوست والی کوم خان حبیبی صاحب را سره ژمنه کړی چې په خبرونه کې به راځي او د خوست په اړه به ستاسي ټولو پښتنو ته جواب راکوي او ستاسو پښتنو ته به مخامخ ځواب وایي. نو موږ په تمه یو چې د خوست والی حکم خان حبیبی صاحب په ټلیفون په کرښه را پیدا کړو، خو تر هغې پورې تاسو هم کولی شئ چې د خوست په اړه او په ځانګړي او په مشخص توګه او عموما د پاکستان سره د تجارتي یا سوداګریزو چارو او راکړې ورکړې په اړه که عمومي پوښتنې هم لري هغه هم کولی شئ. موږ به ستاسو ټلیفون واخلو، ستاسی پوښتنې به ولیکو، ستاسی نظرونه به تر هغه وساتو چې کله حبیبی صاحب د حبیبی صاحب ټلیفون رخ سو بیا به یې ورڅخه وکړو. نو مهرباني وکړئ لومړی ټلیفون د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی، خپل نوم او پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم خاورین صاحب، ډیر په خیر تاسو السلام علیکم جعفری ټلیفون کړی
کړم. جعفری صاحب په خیر راغلی، مهرباني.
او محترم خاورین صاحب، دا یو څو دوی مخکې د افغانستان د خوا سره پاکستان کوم تجهیزات تولیدېدل، یعنې ډېر خواته راوستل د کلي ډېر غاړې ته، یعنې د مثال په توګه لکه چرګان، او پر دې باندې بندیز ولګېدی. نو دغه بندیز زمه چې نوې لګېږي هلته بیا بېرته بندر پرانیستل کېږي، دا څه رقم یعنې نکات وکړي ستاسو د مېلمه ته او ستاسو نظر.
جعفری صاحب ډیره ښه پوښتنه مو وکړه، او همدغه سی پوښتنې او همدغه سی موضوعاتو باندې مو والی صاحب رابللی دی، خو د ټلیفون زنګ ورځي، دوی به انشاءالله چې ټلیفون پورته کړي او همدغه پوښتنه به اول کې به دا پوښتنه وکړو چې ځینې شیان لکه د چرګانو پر غوښې باندې یا د چرګانو دا بند شوي دي، خو بندر بیا په عین حال کې خلاص شو. بندر خلاصېدل به زما شخصي ګمان دی چې دا خو یو رسمي بندر که چیرته ډېر پخوا راسي اعلان شوی و، لکه په راپور کې مو اورېدل د حامد کرزي په دوران کې هغوی اعلان کړی و، بیا وروسته پرانستل سو، خو بیا د ځینو مشکلاتو او ګمان کومه اخوا ته ستونزه وه، دغه امنیتي ستونزې وې، دغه بندر بند شوی و. ګمرک ودانۍ جوړې شوې دي خو هلته پرسونل وای نه و. په هر صورت دا به هغه کوو، دا به دغه پوښتنه به وکړو. او زما بالکل په یاد دي چې تېره میاشت د پاکستان لخوا د چرګانو راوړل بند شوي دي خوست ته، خو ما داسې هم اورېدلي وو چې په خوست کې خپل ځایي د چرګانو د غوښې تولید دومره زیات شوی ده چې د هغې خوا د چرګانو د راوړلو ته یې ضرورت هم کم شوی و، او باید د ځایي سوداګرو سره د ځایي پانګه چونکو سره د مرسته باید وسي، او د هغوی غوښتنې په نظر کې ونیول شي، نو د پاکستان لخوا دغه د چرګان راوړل بند شوي و. بل ټلیفون اخلو، مهرباني وکړي د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري؟ د غلام خان بندر خلاص شوی ده، د خوست په اړه که پوښتنه لري مشخصه د خوست والي څخه وي بیا موږ وکړو. مهرباني، مهرباني. د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی؟ ښه، دغه ټلیفون هم ټلیفونو کې څه ستونزه ده، خو مهرباني وکړئ خپل نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته، زه زلمی خاکیار د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
خاکیار صاحب بخیر راغلی، مهرباني.
اول خو زه ټول خوستوالو ته مبارکي وایم د دغه د لیار د خلاصېدو په هکله، دا یو ښکلی ګام ده. ولی زه یو څو پوښتنه کوم، دغه تاسو د والي صاحب نه بیا پوښتنه وکړئ. یو خو دغه په دې کې شفافیت ډېر زیات وي، د دې تضمین کولی شي که نه؟ او بیا دغه اولین ځل ده چې د لیار خلاصېږي، نو د بارو په اړه کې هم باید موټروانان ته آګاهي ورکړی شي چې ډېر بارونه را نه وړي، چې د موږ سړک خراب نه شي. او دا چې موږ ماشینونه لرو که نه، چې د پاکستانه کوم مال راځي، چې د دغه بعض موادونه چې انفجاري موادونه خدای نخواسته را نه وړل شي، چې د ده په هکله دوی څه تضمین لري. او نور د شرکتو په هکله داسې نه شي چې خدای نخواسته د لیار بیا وکیل بازاري شي. باید ټول پکتیاوال د ده نه ښکلې ګټه پورته کړي، او دغه ته ټول هر کالی کوي او ډیر پکتیوال د دې لار په انتظار و چې وینده کې ان شاء الله دا خلاص یو موږ د دې شاهد یو چې نن شکر الحمدلله د لار خلاص شو او غوړو هم لکه چې د لار سیاسي نشي ډیر خپل لار هم دا نګدم د خاصه تن پکتیا خوست لوګر دغه جای ته نو دا دوه درې سوالونه مو او یو بل دا چې د سرکونه پکتیا لوګر ګرځي د خط سر نه لري نو دغه خو ازدحام د ترافیک اضافه کیږي که وو ته نیګه د خط سر ورکړي د وړو موټرولو له خاطر موموک بعض وخت د دې سړک د حادثه شاهیدان میو چې ډیر مړی پکې کیږي نو اوس موټرونه د کیدې چې ټیلرونه په دې کرپټ مودو کې او خدای دې وکړي چې د خط سر او ترافیکی لوحې د ډیر مهم ده چې باید دا ورکړي چې دا مراحت شي.
خاکیار صاحب ډیر مننه، ډیر مهم ټکیو ته مو اشاره وکړه. لارا باید د بندر باید د فساد څخه پاک وساتل سي، سیاسي نسي، امنیتی کامری یا امنیتی هغه کوم لوازم چې نور په کاری چې په موټر کې دننه منفجره مواد د خواته را انتقال نسي، او د لارې د ترافیکی حادثو څخه د ژغورنې لپاره چې خلک د حادثاتو سره مخ نسي، د موټرو بیروبار به زیات سي. دا مهم ډیره مهم ټکی ته اشاره وکړه، یعنی یوازې د سړک اسفالټ کېدل بشپړه لاره نه تکمیلوي، بلکې دا نور لوازم هم مهمې لکه اشارې، لکه ترافیکی نښې او خط سیر سیمورته ویل تاسی، دا هم ډیر مهمی. او خو په مجموع کې دغه لار ډیر په خو د کمپاین پر مهالم ولسمشر غنی ویلی وو چې دغه لار د کراچۍ بندر تر نورو لارو، یعنی د 300 کډ 400 شاوخوا کیلومتر نږدې ده کابل مرکز ته. نو د کابل مرکز دغه شاوخوا ولایتونه ته بالکل پرته له شکه چې دا تر ټولو لنډه لار ده. اما په بیا که سیاست ته وګورو، لوی سیاست ته، د پاکستان سره زموږ د افغانستان راکړه ورکړه په تیر یو کال کې نیمایی راټیټه شوې ده، اوس شاوخوا د 1 میلیارد شاوخوا کې پاته ده. یعنی په عمومي توګه د پاکستان سره د افغانستان تجارت او سوداګري کمه شوې ده، بلکې د نورو هیوادونو سره مو هغه نورو هیوادونو ځای نیولی ده، او یا په افغانستان کې خپل ځینې تولیدات زیات شوي دي. په هر صورت د خوست والی حکم خان حبیبي صاحب لکه ژمنه سیره سره کړې وه، اوس هم له موږ ورته په تمه یو چې د هغوی په دې خپرونه کې ګډون وکړي، دا ستاسو پوښتنې حتما نور سره مطرح کوم. یو بل ټلیفون اخلو، مهرباني وکړئ ته کوم ځای څخه مو خپل کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی، نوم او خپل پوښتنه یو نظر کلری، نو مایک یعنی رادیو مو ستاسو په اختیار کې ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا موږ دا یو پښتون له روز ګل ولی په خبر نه خبره کومه چې دا د خلکو په مخ په مصافي او یو د هغه په مخ خلاصې دی بارون کوم موټرو.
نو د خلکو پر مخ څنګه؟ خلکو پر مخ ټول لري، یعنی د اسنادونو سره په تګ راتګ باندې خلاصې دي.
په دغه لار دوم خلک فریدي کوي نه فریدي.
دا مو او دا پوښتنه مو وکړه، یعنی هغه سي رسمي بندر آیا د دې نه جوړ شوی داسې خلک په پاسپورټ تګ راتګ وکړی سي او کنه؟ دا دغه سي به دا پوښتنه ګومان کوم ستاسي هدف هم دا ده کنه. ګلولي صاحب پېښور نه ټلیفون کړی و، تا باندې افغانستان هغه افغانان سي په پېښور او یا د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېږي، د هغوی سره همیشه هم دا اندېښنه وي چې د تګ راتګ ستونزمن شوی دی. که څه هم اسناد ورسره وي، خو بیا هم یوازې دوه رسمي داسې بندرونه دي، یو د چمن او یو د تورخم، چې د پاسپورټ دفترونه یې پکې، او اوس چونکې د پاسپورټ او د ویزو باندې تګ راتګ هغه سوی ده. نو دغه پوښتنې به موږ په خوست کې تر څو پورې سي والی را پیدا کوو. په خوست کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي صاحب په ټلیفون په کرښه دی. یو څه احوال، هغه ابتدایي احوال چې غیر سیاسي جنبه لري، د خوست حال به د خپل خبریال نه واخو. رحیمي صاحب خبرونې ته په خیر راغلی.
مننه خبرین صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ابراهیم رحیمی صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ګلولي د پېښور څخه ټلیفون کړی وو او دوی پوښتنه وکړه چې دغه بندر آیا د خلکو پر مخ هم خلاص سوی دی او که یوازې د سوداګریزو یا چارو دپاره یوازې د تجارتي توکو دپاره پر خلاص سوی ده؟ دا څه رقم بندر د غلام خان بندر لږ راته تشریح کړئ.
خبرین صاحب، مخکې له دې چې بندر وتړلی شي، یعنی 2014 کال نه مخکې په دغه لاره باندې تګ راتګ له پاکستان سره کېده، خو په ډېر کم ډول. ډېر خلکو ته اجازه نه وه، لکه سپین بولدک یا ترخم له لارې چې پاکستان ته خلک د ورځې په زرګونه زی راځي. د ګوتو په شمېر خلک ورځې تلل راتلل، چې رسمي لاره نه ده.
رسمي لاره نه ده، همدغه پوښتنه وه. یعنی رسمي لاره نه ده، په غلام خان بندر کې د پاسپورت دفترونه نشته، هدف مو دا ده؟
بله بله، درسته. فقط د سوداګریزو مالونو لپاره دغه لاره خلاصه شوې ده. مخکې هم په دې لاره د سوداګریزو مالونو اعتکاف ډېره وه. اوس په خوست کې موږ د پاکستان قونسلګري هم نه لرو، کمیسری او دلته د نور کوم اړین ودانۍ چې دي هغه جوړې شوې دي په سرحد کې غلام خان سره نږدې، خو اسانتیاوې پکې نه دي آماده شوې. یعنی د فعل حال لپاره له دغې لارې څخه د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره کار اخیستل
دي. د ګمرک دفتر یا ودانۍ خو پرانستل شوې ده، هغه خلاص هغه آماده ده؟
ودانۍ جوړې دي، منتها هغه لوازم او وسایم چې اړین دي په دغه ودانۍ کې نصب شي هغه نشته. درست.
نو موږ خو اوس خو دي اوس د سم ګنګس کړم، دغه چې ودانۍ کې څوک نشته نو بیا د مالونو پر مخ څنګه خلاص سوی؟ یعنی څه شی خلاص سوی دي؟
مالونه کله چې له دغې لارې راتېرېږي، راځي راسن خوست مرکز ګمرک ته، خوست ښار کې ګمرک کې دلته محصول کېږي او بیا نورو ولایتونو ته یا خوست بازار ته عرضه کېږي.
ښه، یعنی هلته په بندر باندې
صرف د کمیسرۍ پولیس موږ هلته لرو، ځینې سرحدي پولیس هم هلته میشت دي. یعنی د مالونو هغه کوم رسمي چارې چې دي هغه ټولې په خوست مرکز کې ترسره کېږي.
ښه، د هغه ځاینه چې را روان سي د دې بندر غلام خان څخه تر خوست تر ښاره پورې چې دغه دفترونه دي د ګمرک، څومره لار ده؟
شاوخوا 1.5 کیلومتر لار د غلام خان د بندر نه تر خوست ښاره پورې ده. یعنی دغه لار مخکې خامه وه، خو 2-3 کاله مخکې د USAID له طرفه پخه شوې ده. د سړک هغه د خرابوالي ستونزه له منځه تللې ده، خو لاره ډېره ده. مالونه چې راځي اول به خوست ښار ته راځي، هغه وروسته بیا نورو ولایتونو ته انتقالېږي.
هغه ته خوست ښار ته به راځي بیا به نو سودا د خوست خوست په بازارونو کې اوس نن سبا څومره پاکستانی توکي دي؟ دغه د کابل کې مثلا داسې موږ د یو خو دغه عمومي ارقام سي موږ اورو یا وینو، پاکستان هم له دې سره ټکیي سي، د افغانستان سره موږ سوداګري کمه سوې ده او افغانستان هم دا یو خپل لاسته راوړنه بولي چې په پاکستان مو اتکا کمه سوې ده. خوست ولایت کې خصوصا د ښار کې دغسې یو تغییر تاسو وینئ که نه؟ اوس هم کالداره ده او پاکستانی اموال هغه د ضرورت د ورځنیو ضرورتونو ټول پاکستانی شیان دي که نه دي؟
مخکې د ضرب اعظم عذب عملیاتو نه چې په شمالي وزیرستان کې ترسره شول، یعنې دغه لاره هم خلاصه وه. د خوست یو دوه نورې لارې دي، شیرزازی میدان او د ببرک تڼۍ یا شیر ولسوالۍ له لارې پاکستان کرم ایجنسۍ سره تیریږي. د خوست سوداګرو ډېره اعتکا پر پاکستانی تولیداتو وه، دوی له پاکستانه ډېر مالونه خوست ته راوارېدول. یو خو په اقتصادي لحاظ دوی ته ښه تمامېدل، یعنی خرڅه پرې کمه راتله، کرایه کمه وه او دلته په ښه نرخې بیا بازار ته عرضه کولی شول. کله چې د دغه لارې له پاکستان سره وتړل شوې، اوس د خوست د سوداګرو ډېره اعتکا د سپین بولدک له لارې چې کوم مالونه غزنی ته راځي له هغه ځایه خوست ته راوړي، همدارنګه د ترخم له لارې چې ننګرهار یا کابل ته راځي هغه مالونه ډېر خوست ته راوړي، او زمن کې د پکتیا د ډنډې پټان له لارې کوم مالونه چې واردېږي د پاکستان نه دغه مالونه هم خوست ته راوړل کېږي. خو په مجموع کې د سوداګریزو مالونو اعتکا چې دا هغه د نورو هیوادونو پر مالونو یا تولیداتو اعتقاد را ده، لکه منځنۍ آسیا چې مالونه افغانستان ته واردېږي راتن خوست هم راځي، دغه سره چې بهر بندر لارې چې راځي خوست راځي، پاکستانی کلداره په خوست کې چلیږي، دا صحیح ده، خو د پاکستانی تولیداتو ځای تر اوس په دې وروستیو کې تر ډېره بریده د نورو هیوادونو تولیداتو نیولی دی.
تولیدات پاکستانی کم شوي دي، خو په خوست کې راکړه ورکړه، هغه عمومي راکړه ورکړه په پاکستانی کلداره کېږي، دغه سې وایستی؟
بله و.
تیرو څونې وړاندې ستاسې یو راپور موږ واورېدو چې خوست د پاکستان لخوا د چرګانو راوړل یا د چرګانو د غوښې راوړل، دا د څه رقم د چرګان خپله راوړي که د چرګانو غوښې راوړل کېږي، دا کوم چرګان دي او د دې په دې باندې بندیز ولګول سو، خلکو هرکلی وکړ، دا موضوع لږ راته تشریح کړئ.
من په خوست کې شاوخوا د چرګانو د روزنې او ساتنې 400 فارمونه لرو. د دغو فارمونو لپاره لازم و چې له پاکستان هغه وړه چرګان وارد شي خوست ته، هغه راوړل کېدل چې دلته بیا غټېدل ساتل کېدل غټېدل. علاوه پر دې د پکتیا د ډنډې پټان له لارې له پاکستان او یا د خوست ځینو قاچاقي له لارې غټ چرګان خوست ته راوړل کېدل چې دلته د روزل شوو چرګانو پر نرخونو یې ډېر منفي تاثیر اچولی و. بیا د خوست والی حکم خان حبیبي پر دغو چرګانو بندیز ولګاوه چې نه به د پټان له لارې چې راوړل کېږي، نه به خوست ته پرېښودل کېږي او نه به د خوست له قاچاقي لارو خوست ته دغه چرګان راانتقالېږي. اوس د دې لپاره په خوست کې یوه هچري فعاله کېږي په نږدې ورځو کې چې دا به وکولی شي په یو وخت کې د خوست ټولو دغو 400 فارمونو ته چرګان ورکړي، چرګوړي ورکړي تر څو یې غټ کړي او بیا یې د غوښې لپاره بازار ته
راوړي. دغه هجري هم دغه مهم نقطې ته تاسو اشاره وکړه، زما پوښتنه مو سم دی خاطر اتلم، دغه هجري کوم خوست خوستی یا د خوست کوم سوداګر سرمایه گذاري کړی ده، ماشينري راوړي ده، نه دراوړي د څنګه ده؟
د هچري لپاره چې کوم لوازم دي له ودانۍ نیولې تر وسایل پورې ټول آماده شوي دي. دا د کارډیف موسسې په همکارۍ جوړه شوې ده، جوړیږي، البته خدمات به وړاندې کوي او ښایي په نږدې راتلونکو ورځو کې پرانستنه وشي.
نورې چې تر اوسه دوی تولید نه پیل کړی، بیا په نورو باندې څنګه بندیز ولګو؟
ما مخکې یادونه وکړه هغه چرګان چې هغه د غوښې لپاره آماده شوي دي، یعنی غټ چرګان دي، هغه بند شوي دي خوستا. ښه ښه
ښه. په چرګوړو باندې نه،
وړه چرګوړي چې راوړل کېږي هغه دلته غټېږي او بیا بازار ته عرضه کېږي. د دې لپاره چې د وړو چرګوړو مخنیوی هم وشي، نو دغه هچري فعالې کې تر څو وکول شي خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
ډېر یو درنو اوریدونکو ته زه یو یادونه کوم چې د خوست والی حکم خان حبیبي صاحب زموږ سره ژمنه کړې وه، زموږ سره په تلویزیون خپرونه کې میلمه شوی و، هلته لنډه مرکه وسوه 3-4 دقیقې او زما سره ژمنه وکړه چې په رادیوي خپرونه کې به زه ستاسو سره میلما وما یم شم او د خوستوالو او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایم، خو اوس متاسفانه ټلیفون زنګ زی او شاید مصروف سی وی چیرته ټلیفون نه پورته کوي. په خوست کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی صاحب زموږ سره ده او د خوست په اړه عمومي معلومات دوی څخه اخلو. تاسو هم ټلیفون کولای سئ او که هر څه پوښتنه لري یا د خوست د دې وستي وضعیت په اړه نظر لري نو زنګ وهلی سئ، زموږ ستاسو سره یو.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولی کوم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له سوالای نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هلو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. موږ نن د خوست په اړه خبرې اترې کوو. تاسې هم خپل ټلیفون کولی سئ، نظر هم ویلی سئ. ابراهیم رحیمی صاحب زموږ خبریال په خوست کې. رحیمی صاحب، والی صاحب چونکې نسته، نو هر څومره غیبت سی کوو ته هم زړور کولی سئ که څنګه؟
بله بله.
که نه کومه ویره لري؟
نه نه، ویره نه لرو انشاءالله. ژورنالیستان طبیعي خبره ده چې ویره نه لري.
سمه ده. خو چونکې د ژورنالیستانو په اړه نن موږ یو راپور درلود چې ژورنالیستان په افغانستان کې تر تعدید لاندې یو ځورول کېږي او کاري مسؤلیت هم نه لري. خو د امریکا غږ خبریال یاست، ښه په هغه سره د امنیتي وضعیت په خوست کې څنګه ده؟ په تېرو دوو اونیو کې موږ یو دوه خبرونه واورېدل چې خلکو مظاهره کړې وه، په یو ځای کې سپینو بیرغونو سره هم راوتلي وو. هغه پیښه په کومه ولسوالۍ کې وشوه؟ او بیا وروسته تاسې خپلې څېړنې وکړې، څوک وژل سوي وو پکې؟
خاورین صاحب، په دې وروستیو کې تاسو چې یادونه وکړله، دوه پیښې شوې وې. یو د خوست د عالیشېر په ولسوالۍ کې د بټۍ تاڼۍ په سیمه کې یوه پیښه شوې وه چې هلته افغان ځانګړو حکومتي ځواکونو عملیات کړي وو. په هغه کې شپږ اووه کسان وژل شوي وو چې دوه ورونه او دوه د کورنۍ نور غړي وو. خو هغه پیښه اوس هم څېړل کېږي، یعنی نتیجه یې نه ده راوتلې چې دا کسان رښتیا هم ملکي وګړي وو که نه وسله والو طالبانو.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ پیښه یادوي؟
بله، دا د عالیشېرو. دویمه پیښه چې تاسو سپینو بیرغونو یادونه وکړه، دغه په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې شوې وه. هلته عملیات شوي وو. ویل کېدل چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي، چې یوه ماشومه، یوه ښځه او دوه سړي وو. د ماشومې او د دغې ښځې په باره کې خو چارواکو هماغه ساعت وویل چې دا خو طبیعي ده چې ملکي وګړي دي، خو د دوو کسانو چې وژل شوي دي د هغوی په ارتباط څېړنې روانې دي. تر اوسه هم څېړنې روانې دي، کومه نتیجه نه ده راوتلې چې رښتیا هم دا کسان ملکیان دي که نه، له وسله والو ګروپونو سره یې تړاو درلود. او بیا د دغو پیښو د دغو کسانو د وژنو په غبرګون کې د نادرشاکوټ ولسوالۍ سلګونو خلکو لاریون کړی وو. دوی له افغان حکومت نه غوښتل چې دوی په سیمه کې د نظامي عملیات، البته د شپې نظامي عملیات بند کړي، ځکه دا د ملکیانو په توان دي.
صحیح. یو وروستي یو دوه دقیقې لرو. په خوست کې د ونو، زما په یاد دي تیر کالم یو ډېر اشار سوی وو، سږ کال بیا همداسې یو ما یو څو انځورونه ولیدل په کوم ځای کې ونې خلکو ایښي وې، او بیا وروسته هلته کومه مسله، کوم جنجال رامنځته سوی وو. دا یو څه راته بیا تشریح کوي، زه یو څو ورځې په دې خبرونو کې نه وم. څه وشول؟
دا په خوست کې د ونو کینولو میله هر کال ترسره کېږي. سږ کال هم د زرغون خوست په نو سره میله ترسره شوه، د خروالۍ په نوخت، چې په دې کې ډېرو خلکو ګډون کړی وو. د خوست ښار په تفریح غونډۍ چې موږ دلته د متون ته په ورته وایو، دلته هم نیالګي کېنول. په نورو سیمو کې چې هغه سیمې چې شنې سیمې دي، هلته هم نیالګي کېنول. د خوست ښار لویدیځ ته د ازادۍ مینې په نوم سره دلته یوه غونډۍ پرته ده چې دا هم د متون تپې یوه هغه ده برخه ده. دلته هم یو شمېر ځوانانو نیالګي کېنول وو. بیا نو یو شمېر کسانو دغه نیالګي ایستلي وو، په دې خاطر هغوی دعوه کوله چې دا ځمکه زموږ ده. موږ د تېرو څو کلونو راهیسې د دغې ځمکې اسناد هم مخته وړي دي، د استوګنې د کورونو لپاره.
دغه د ځمکو جنجال په خوست کې، دومره دغه رحیمی صاحب، دا جنجال یعنې په خوست کې دومره زیاته ده د ځمکو په دې کې؟ دغه والی صاحب د دوی دغه ولایت دفتر څه وکړل چې بیا دغه نیالګي بیرته کېښودل، خلک یې ونیول، جریمه یې کړل کوي هغوی ته؟
نن والی صاحب سره موږ خبرې لرلې په همدې موضوع، نو ده وویل چې ملي امنیت ته مو هدایت کړی دی دغه کسان ونیسي او د دې موضوع په لټنه وکړي چې اول خو دغه نیالګي چې کېنول شوي دي دا چا کېنولي دي.
ډېره مننه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. په خوست کې د ځمکو جنجال ډېر پخوانی دی او د دغه والي څخه هم خلک همدا شکایت لري چې د ځمکو په موضوع کې خلکو ته نمرې تقسیمیږي او غیر قانوني یو خوا بل خوا کېږي. دوی که په خپله نن په دې خپرونه کې وایي، نو دغه نیوکو ته به جواب ویلی وای. خو متاسفانه سی ټلیفون یې وانخیستو تر پایه پورې. بیا به نو ګیله یې هم حق نه کیږي چونکه دوی ژمنه کړې وه رانغلل. په هر صورت اوریدونکو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا پورې خدای پامان.